د لیورټي یو ساته خبري خبرونه کې د سرټي کې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل د پاکستان په حکومتي چارواکو غږ کړي د ټولنیز رسنیو په اړه د پیکا په قانون کې د بدلون مسوده دی په سم لاسي توګه بیا توخلي او په یاد قانون کې بدلون په اړه د مدني ټولنې سره د بامانی سلام مشورې عمل پیل کړي. د مدني ټولنې فعالان دا قانون د خلکو د ازادي وینا د مخه نیولې یو ګام بلي. د پاکستان په وزوی امنیتی ځواکونو د پښتونخوا قبایلي ضلع خیبر په باغ سیمه کې د ترخګرو په ضد عملیاتو کې څلور وسلوال وجلي. د پښتونخوا په ټانګ ضلع کې ترخګرو د یو پولیس عسکر په کور برید کړی، د هغه کور او سامانونه یې سوځولي او دغه عسکر یې د تختولو وروسته وجلی. د راپورونو تر مخه د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په پښتونخوا کې د امن په خاطر د یوې جرګې په جوړولو لاس پورې کړی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه خبرې وکړي. او په غزا کې حماس ډلې د اسرائیل څلور یرغمال خزینه پوځیانې خوشي کړي، په بدل کې اسرائیل نن 200 فلسطینی بندیان خوشي کوي. په خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه اورئ، مونږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه مشفقه من د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د خالی ورځ د کال 2025 جنوري د میاشتې 25 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نه نیمه، په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم راپور په لوتہ. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل د پاکستان په حکومتي چارواکو باندې غږ کړی دی چې د پیکا په قانون کې د بدلون مسوده دی په سم لاسي توګه باندې بیرته واخلي او په یاد قانون کې بدلون په اړه د مدني ټولنې سره د بامانی سلا مشورې عمل شروع کړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو غیر سرکاري تنظیم هیومن رائټس کمیشن د پاکستان دننه د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت څخه د ګوښه کولو وروسته په دې هیواد کې یو داسې چاپیریال پیدا کړی شوی چرته چې د میډیا په منظرنامه د ویرې او جبر غلبه ده. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال ارشد حسین باندې کوي.
د بشری حقوقو غیر سرکاري تنظیم هیومن رائټس کمیشن په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د اظهار رائے په ازاده نوې بندیزونه لګیدلې او د کال 2022 نه د کال 2023 پورې نوې محاذونه پرانستل شوي او نخوخیدونکو اتحادونه جوړ شوي دي. د بشری حقوقو د تنظیم د رپورت تر مخه په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې په میډیا د بندیزونو لمن راتنګ کړې شوې ده او په دې محل یو خبريال وجل شوی او ځنې نور په جبري توګه لا درک کړی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ټولنیزو رسینو د قوانینو د لا نورو سختولو په اړه د الکترونیکي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا کې نور بدلونونه منظور کړي شوی دی او 13 ورځې یاد قانوني مسوده د پارلمان برنی ایوان سینیټ ته هم د منظورۍ د پاره وړاندې کړي شوی ده. د پیکا د قانوني مسوده 2025 تر مخه هیواد کې به د سوشل میډیا پروټیکشن اند ریګولیټری اتارټي په نوم یو اداره جوړول شي او کو د یو چا خبر دروغ ثابت شینو په هغه به په دغه تن 3 کال قید او 100,000 روپۍ جرمانه لګول شي. پاکستانی صحافیان دا د اظهار په ازادۍ یو بل گزار بولی او وايي حکومت د دې مجوزه قانون لاندې اوس په ټولنی زورسینو اختلافي او تنقیدی اوازونه چقول غواړي.
کہ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے.
دا ډیر د افسوس خبره ده چې د دې ریاست رجحان تل د اختلافي رائے د چکولو پر ریاستي پالیسانو د کېدونکو تنقید د غلي کولو او د ترقی پسند سوچ د حوصله ماتولو پاتې شوی دی. د ریاست لپاره چره هم د دروغ خبر د رغجن معلوماتو خورن او د نفرت څخه ډکه ویناګانې سم مسله نه دی پاتې شوی.
د بشری حقوقو غیر سرکاري تنظیم په خپل رپورت کې ویلي پاکستان کې د ریښتیا او پټولو لپاره ماته ګډه او د اثر لاندې بیانیا خوريږي. خوای په حالات او د خلکو خپل مینځي بحثونه راپورته کېدل په خپل سرګندوي چې اولس د بیان د ازادۍ ارزومند دي. د بشري حقوقو فعالان وای ریاستي ادارو چې کلونه مخکې د 5th جنریشن وار په نامه کم کیبورډ جنگیالي جوکړي وو نو اوس په خپل تګلارو کې د بدلون نه پز غواړي چې دغه جنگیالي هم خپل سمت بدل کړي.
اغه چې کوم ډیجیټل کیبورډ واریرز وو، چې کوم مجاهدین وو د ډیجیټل میډیا، اغه کسانو لای نه وستلا ورکړي چې دا وس ډیجیټل ټیررिस्ट دي. داغی بنیادی وجہ سدا داغی بنیادی وجہ ہم آگا دا چبس چونکہ منگ خپل سیاسی نقطہ نظر بدل کو نہ بایا چی پورا پاکستان داغی نوجوان نسل داغا پر ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز باندھے ناس خلق پر میڈیا کے ناس خلق آگا دم آگا شانتی کسی وس شروع کی آگا دم خپل قبلہ آگا شانتی بدل کے لگا سنگا چی قبلہ خپلا حکمران طبقہ بدل اکڑا اور دا مفادات و تحفظ جو نوے چکم فریم ورک آگے سری دی اتفاق و ساتھی
تر دے اڑان دے دا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی اور دا نورو بیلا بیلو تنظیمونو گڑے کمیٹے پیکا ایکٹ کی تازہ ترمیمون رد کڑی او دا دے پخلاف عدالت تا دتلو ترسنگے پگرد حیوات کی دے احتجاجونو شور کولو اعلان کڑے دا صحابتی تنظیمونو غڑی وائی پا پاکستان کی روایتی میڈیا دا وڑان دے سخا دا بندیزونو خکار دا او اس حکومت پا قوانینو کی دا بدلونو دا لارے پا ٹولنیزو رسینو ہم قدغن لگوے
یوں تو پاکستان کے اندر پریس پہ پابندی
ہسے خوب پا پاکستان کے مطبوعات و تل بندیزوں نے پاتی شوی تھی خوب پا دے تیر و دو کلون کے چھ مطبوعات و تا لگا ڈیرا آزادی تا لا سوا نواہا آزادی ہم اس دا پی کا پا قانون کے دا بدلنونو دا لارے اوشو کول شوا
دا بشری حقوقو نړیوال تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل هم په پاکستان کې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون پیکا کې د نوي بدلونونو پر د عمل کې ویلي چې په دغه ظالمانه قانون کې راوستل شوی دا نوي بدلونونه که د پارلمان څخه منظور شو نو په دغه هیواد کې د وړاندې څخه د کنټرول لاندې ډیجیټل میډیا باندې به د حکومت منګولې نورې مضبوطې شي ارشد حسین وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د پختونخوا صوبائی اسمبلی د یو قرارداد د لاري د وفاقي حکومت لخوا د انټرنیټ او میډیا د څارنې په فیکا او ډیجیټل اکټس کې نوي بدلونونه ظالمانه او د رائے د اظهار په ازادۍ گزار بللې. بلخوا د پختونخوا د خبريالانو سازمان خیبر یونین اف جرنالیسټس هم د دې بدلونونو پر ضد احتجاج کړي. د ډیوه خبريال حمید الله دغه نور تفصیل د پیښور نه وړاندې کړي.
قرارداد د تحریک انصاف نه د اسمبلی غړي شفیع الله جان وړاندې کړو او اسمبلی په متفقه توګه منظور کړو.
خیبر پختونخوا اسمبلی آزاد صحافت
د خیبر پختونخوا اسمبلی د آزاد صحافت او د رائے د اظهار په اړه په پیکا او ډیجیټل پاکستان ایکس کې د بدلونونو مخالفت کوي او د صحافي رورولې سره د مکمل املاتړ د اظهار په توګه د هر هغه اقدام مخالفت کوي چې په صحافت د بندیزونو سبب جوړیږي. د اسمبلی د وفاقي حکومت ته غوښتنه کوي چې په پیکا ایکټ او ډیجیټل پاکستان ایکټ کې دا ظالمانه بدلونونه بیرته واپس کړي.
قانون سے متنازع غیر جمهوری اور ظالمانہ ترمیم کو واپس لیا جائے.
دو خبریالانو احتجاجی مظاہرے تا خپل وینا کې دو پختونخوا سینئر وزیر مشتاق غنی ویل دا نوی بدلون نبا په هیواد کې د اظهار د ازادۍ او دو خبریالانو په آزاد کار کې نوی خندان پیدا کړی او حکومت تبا د جرنلسټانو او مخالفه رائے لرونکو د زورولو اختیار ورکړي.
صحافت تا کچیری زنجیرونه ورواغستل شي نو هلتا د رائے د ازادۍ تصور ختم شي. د صحافیانو دریز اصولی دی او موږ ټول د دې دریز ملاتړ کوو.
سرنکاران نے بدلون د هغه بدلون سره طلب بولی چې د تحریک انصاف حکومت هم په دې قانون کې په جون کال 2021 کې معرفي کړی خو هغه بدلون وروسته بیا د اسلام آباد های کورټ په پروري کال 2023 کې رد کړیو او د اساسي قانون پر ضد بللیو. د نو بدلونونو په اړه خبريالان وایي دا غیر واضح قانون دی او په نو بدلونونو کې حکومت د غلط خبر دروغ معلوماتو په اساس کوم خبريال یا وګړي رانیولي او محاکمه کولی شي.
اوس سوچ دا کم نوی ترمیم په پیکا کې راوستې شو نو هغه کې موږ دا غنو چې د ابهام دی هغه کې دا پته نه لګي چې د فیک چې کم خبر دی یا فیک نیوز دی په کار د چې داغه وضاحت پکې وشي داغه پته وشي چې رقم کې سم خبرونه وي. بعضې داسې خبرونه راځي چې حکومت وایي دا ټیک دی خو ولس یا میډیا یا ماهرین هغه هغه ته غلط وایي. آیا داغه حواله سره بم دغه قانون لاگو کیږي؟
د نوې بدلون لاندې با سلور نوې انتظامی ادارې جوړولې شي چې د قانون لاندې جوړ شو قضیو په بیلابیلو درجو کې فیصلې وکړي شي. خو په دې کې د یوې نوې ادارې سوشل میډیا پروټیکشن ټریبونل شي فیصلې خلاف د های کورټ پر ځای سپریم کورټ کې اپیل کېدلې شي او سړنکاران دا د مقدمو د طریقې کار خلاف بولی.
د قانون استعمال چې کوم دغه ټول نه مهم دی
زګور مدا چې حکومت په تیر وختونو کې د صحافیانو خلاف د حق اظهار رائے ازادۍ خلاف چې کوم استعمال داغي مختلفو قوانینو کړي دا پاغي کې نوې قانون دی خو بل اړخ ته په پاکستان کې د سوشل میډیا چې کوم پلیټ فارمز دي دا هم ریګولیټ کول پکارو
سیړون کې وایي د اسمبلی پستا کچری دا قانون د سنټ نه پاشونو دا به د پاکستان پر اټلون کې د خبريانانو سره سره د انټرنیټ نه ګټه اغستون کې ځوان کل د پاره هم وګدو او ځانمن اثرات ولري. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
په پاکستان کې میډیا باندې د سلور طرفونو نه بندیز دی. په خوانې سنټر او د بشري حقوقو فعال پرسیاب کټک وایي چې په پاکستان کې اوس حکمرانان دا خبره هم نزغمی چې څوک ورته څوک ترې پوښتنه وکړي چې د قانون سرغړونه مکوي. هغه له خټک وایي چې په اخبارونو کې د هغه په لیکونو ټي وی کې په ویناګانو او په هنتونو کې په لیکچرو هم بندیز دی. د هغه سره مرکه د لیوه خبریال رحمان بنیری کړي.
اصل واګې د جنرالانو په لاس کې دي نو دوی وجنا شورست دیږي هغه خپل کنټرول زیاتوي او هغه کې میډیا چې دا هغه خاص هدف ته خاص نه خدا هغه ډیر وجوهات دي. خو یو وجه دا ده چې چونکه چې کله د جنرالانو عمران خان سره مرسته کوله نو د عمران خان کسان خپل هم تکړه او جاتو دنیا کې مختلف ځایونو کې ناشتو په سوشل میډیا باندې هغه ډیر خطرې کس دا وا. خو ورسره هغه وخت فوج هم امداد وکړه وخت چې کوم آی ایس پی آر جنرال آصف غفور هغه ورسره ډیر کومک وکړو نو هغه وخت دی یو ځای او اپوزیشن ته بدره دی ویلې پارلمان ته بدره دی ویلې اوس خبره دا ده چې دوی عمرې سوشل میډیا سره مخامخ دي د عمران خان سوشل میډیا سره نو هغه لکه کمی سوشل میډیا ته پاکستان په سیاسي پارټو کې تر ټولو کمی نو دوی هم پوره زور لګولې دي خصوصا سوشل میډیا ځکه چې دا نور میډیا خو دوی قابو کړي ده نه ټلویزیون کې څه شي راتلی شي نه اخبارونو کې چې د حکومت پخ نه وي مګر سوشل میډیا د پاره ورته مسله ده نو دوی نوي قوانين راولي او دوی داسې قوانين راولي چې هغه پاکستان په تاریخ کې داسې کنټرول هتا په مارشلګانو کې نه و.
خټک صاحب تاسو خو سیاستدان نه علاوه د بشري حقوقو یو ډیر متحرک فعال پاتې شوی او لیکوال هم نه پاکستان کې دنه او نړیوالو لیکوالو مطبوعاتو کې ویناګانې کوي. ستاسو بشال شخصیتونو لپاره په دې وسنی اثر کې د اظهار د ازادۍ چې کم د قدغلون دي سونه مشکلات درته پیخي یې جوړی درته
نو دلته کې هو چې څومره ریاستي کنټرول دی په میډیا باندې مشکلات دادي. مثال په توګه چې ما کلونا په اخبار کې کالم لیکلو مثلا په 1990 کلونو کې ما فرنٹیر پوسټ نومې انګریزي اخبار چې په خبر نه چاپ کېدو هغه کې ما کالم لیکلو څو کالا بیا روسو دا 2015 نه پس ما بیا په نیشن نومې اخبار کې څو کالا کالم لیکلو اوس په اخبارونو کې بندیز دی کزه سلیکما هغه چاپ کیږي نه بهر دنیا کې چاپ کیږي بهر دنیا ځنې اخبارونو ته کله کله لیکما مګر دلته کې پاکستان کې نه چاپ کیږي. ټلویزیونونو باندې کې بندیز دی مثلا ما سره انټرویو غان نه شي کولې او کی انټرویو کی وینې نشرول نه شي ځکه چې دې ته ہدایت دي چې سره انټرویو مکوي. زه یو نو سټیک کې لیکچر نشم کولې چې لار څوک مو غواړي نو هغه د پښتنه کوي چې ولې مده غوښته دي نو بندیزونه دي هر طرف نه څلور طرف نه دغه سوشل میډیا کې لګ ډیر مونږ خبرې خپلې کوو مګر دا چې دلته کې پاکستانی میډیا کې مکمل بندیز دی او ما هو د خلک شدي هغه ته موقع نشته چې خپل دلته کې میډیا کې تنقید وکړي یا آئین خبرو کې قانون خبرو کې دا په ډیره بدلږي چې تاسو وایي چې آئین باندې عمل روان نه دی او قانون باندې عمل روان نه دی دا په ډیره بدلږي. دا څنګه کې شړې بدره دی ورته یلا کې موږ خو ذاتی بدره دی اچا پسې کله نه دی ویلي او دا زموږ سیاسي کلچر ایسا نه و.
ډیره مننه محترم افراسی پټک صاحب چې موږ ته مخړه کو
ژوند یو سلامات اوسې ډیره مننه.
د پاکستان په وزوای امنیتی ځواکونو د پښتونخوا قبایلی ضلع خیبر په باغ سیمه کې د ترخګرو په ضد عملیاتو کې سلور وسلوال وجلی دي. د پښتونخوا په ټانک ضلع کې بلخوا ترخګرو د یو پولیس عسکر په کور باندې برید کړی دی او د هغه کور او سامانونه یې سوځولي او دغه عسکر یې له تښتولو وروسته وجلې دی. د ډیوه خبریال عدنان بیټنی د نور تفصیل لپاره را سره سکایپ د لارې ملګری دی ورته ارکلې کو. عدنان بیټنی صاحب ستړي مشي
مهرباني اشفاق صاحب
مننه. بیټنی صاحب کلمړې راته د پولیس اسکر خبره وکي چې کله د تختول شوه بیا کورس وزول شوه دی د حکومت ادارې څومره فعال لیدل شوې دي او کومه کاروایی شوه دا کوم خلک نیول شوې دي؟
اشفاق صاحب تر دې وړاندې که زه لاړ سه جنوبي وزیرستان او ډیر اسپیل خان ته چرته چې تازه اوس تشدد پیښې رامنځته شوې او په دې کې په ډیر اسپیل خان کلاچی تحصیل کې د پولیس یو اهلکار چې پولیس وای په ډیپټی مامور و د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژلی شوی دی او دا په تیرو 47 کې په دغه علاقه کې دویمه پیښه ده چې تر سره کیږي. دې سره سره په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک نووس راپورټونه را باندې چې په خلای په خپل حکومتي چارواکي کوي او هغه وای چې په هغه ځای کې د ماټرګولي او پیښه رامنځته شوې ده چې پکښې په موقع یو تن مړ او یو تن بل چې دی هغه سخت ژوبل شوی دی او هغه د خواړه بازار ته راوړل شوی دی. ځایي خلک د دې تور چې دا په پوز پوري کوي چې د دې له چوکۍ یا چوڑې څخه دغه ګولۍ داخل کیږي او حکومت له په دې اړه چندي وای دی. خو چې څنګه ما تاسو ته وویل چې د پولیسو په چلیجو ساتو کې دغه دوه پیښه ده، دویمه پیښه چې وه هغه تېره ورځ په ټانک ضلع کې رامنځته شوې وه او پولیس وای چې په شاته کلی کې د پولیس یو اهلکار چې سینیئر اهلکار وو زمان د خپل کور څخه وسلوال تښتولی او د هغه کور یې سوځولی وو او بیا تر هغه وروسته تیر ماښام د هغه مړی ورسره نږدې له ځمکو نه ترلاسه شوی دی. خو په دغه پیښه باندې بیا ځایي خلکو سخت تشویش څرګندونه کړې او دوی ویلي دي چې دغه مړی پسې خلک په خپله وتلي وو او پولیس تر دې حاضر مطلب وو چې دې سره دلته بکتر بند گاډي هم ورسره دي، پوز هم ورسره دي او دې دغه ریسپانس چې دغه د ریسک په لولو چې دغه علاقې کې نه امنیده او دې تر دې ځای ته نشي ورتلای او دغه مړی خلکو په خپل راوخښتو. نو خلکو دا وویل چې دې مړی ریشي سمبالولای بیا به دې عام خلکو تحفظ سره غور کی. خو بل طرف ته بیا د ټانک پولیسو چې کوم مشر د نواز هغه میډیا ته ویلي چې دغه کور ته د خپل باندې ورغله جاج اخستای او په دغه پیښه کې چې کوم ککړ کسان دي هغه بزر معلوم کړي او هغه ته سزاګان هم ورکړي.
بیټنی صاحب دا هغه سیمه د ټانک چې دغه تل کې د زمکه څخه راوتلې ګیس پېټرول په جنوبی ازلاو کې په میرلي کې به د کاپرو ماین دغه شان نور هغه د دې صوبې نه نور صوبو ته بل خصوص پنجاب ته چې کوم سیل مپوله لري د دې سره هغه ته اړول کې د دې خلاف دغه ځای خلک راپورته شو. دا غي وروسته به د تشدد په دې پیښو کې اضافه لیدل شوی او راغلي تر اوسه دغه د تشدد پیښې دوام لري. بلا خبره بیٹنی صاحب چې په خیبر ضلع کې کوم الته عملیات شوې دي په باغ سیمه کې سلور وسلوال وجل شوې دي، نو په دغه باندې د ځایي خلکو وینا سره دغه وجل شوې خلک سوق دي آیا هغه هم نه معلوم دي څنګه نه معلومه په دې تیرو پیښو کې وکنه دغه کوم وسلوال ډلې زمواري اخستې ده یا غي ویلې دي چې ګینه دي کې دوی کسان وجل شوې دي دغه تفصیل څه ده؟
اشفاق صاحب لومړی خدا ته چې تاسو کوم خبره وکړه د وسایلو وو سه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې په 11 اکتوبر کې مجرګه شوی و د هغه جرګې په تسلسل کې د وزیرستان چې کوم بیټنی محسود وزیر او دغه شیرانی قبایل دي او داوړو مشران هم پکې شامل وو دغه نن مولانا فضل الرحمن کور ته راغونډ شوی وو او د مولانا فضل الرحمن سره چې کله خبرې کولې نو په زغرد سره دا خبره کوله چې په علاقه کې ګیس پایپ لاین تیریږي او په هغه باندې چوک شاودره نه کوي خو دلته چې عام خلک دي هغه هر ورځ وژل کیږي دغه سده علاقې نه کرومایټ یا نفرایټ یا نور چکه مسایل دي هغه استل کیږي او هغه د لپاره امن ده. خو دلته چې د علاقې خلکو کم کاروبار دي روزګار دي یا چې کم د عام ژوند دي هغه طبيع خطر دي او مسله جوړه ده او عام خلک پکې ادي ژوند نه کوي نو په دې باندې خو سیمایز خلکو سخت تشویش او سخت نیوکه هم سرګند کړي او مولانا فضل الرحمن دغه غوښتنه وکړه چې تاسو د یو مذهبي مشرې خو بیا هم تعلق د پښتنو قبیلې سره دي او دغه جرګې ملاتړ غوښتنه ترې وکړه چې مولانا فضل الرحمن هم پورا باور دي تور کړو. زه به تاسو دا وایم چې دغه عملیات چې 1300 کالورو سره روان دي او دغه په تسلسل کې د پاکستان پوز نن بیا داوا کړي چې د افغانستان سره په پوله خیبر قبایلی ضلع په باغ سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاعي عملیات کړي او په دغه عملیاتو کې بیا د چلور وسلوالو د وژل کېدو دعوه کړې ده او دوی ویل دي چې په دې کې د وسلوالو یو مهم کمانډر چې کار اسماعیل په نوم یاد شوی هغه هم وژل شوی دی. وزما تاسو دا وای چې قبایلی ضلع خیبر چې دی پدې کې هم لتیرو شلو کالورس دغه عملیات دوامدار دي او پدې کې په خوا د منګل باغ په خلاف دغه عملیات دا وی شوی او دای علاقې د هر کس په نام نه څخه پاکه ګرځول شوی او دلته چې کوم خلک کډوال و هغه هم بیرته علاقو ته ستنه شوی دي خو د هغه باوجود هم پکې نه امنیت دوامدار ده یو طرف ته په امنیتي ځواکونو پر بنتر سره کیږي بل خو ور سره د پاکستان فوج بیا بیا د وسلوال د وژل کېدو دعوی کوي خو دې ځای ته میډیا رسد نه کیږي او نه ځایي خلک وایي چې کوم د پوځ لخوا دعوی کیږي نه خو د دې جنازې لیدل کیږي چې د دې جنازې چرته کیږي نه دا معلومات ورکوي چې آیا دا کسان څومره پایې وي او څومره مهم کسان دي او چې دا وژل کیږي وزمه تاسو ته یو بل خبره وکړم چې مولانا فضل الرحمن سره کوم جرګه نن تر سره کیده نو د وزیرستان خلکو دا ورته هم ویل چې د دې نږدې تر لسو زره زیات زنانه داسې دي چې د هغې شخصي کارت بندې او په هغه باندې دغه تور دي چې ګڼې په درهګري کې لاس لري نو دې خلکو دا غوښتل هم راپورته کړ چې کسړوي پدې کلاس لري افغانستان ته اړیدلې یا بل چرته پټ شوی پر شزه خو پکورو کې باندې دي او دا هغه دي لښتول اچول شوی دي نو دغه یو صورتحال په علاقې کې جوړ دي او تر اوسه پر روان دي نن هم په لکه مروت کې داسې راپورونه هم راغلي دي چې الته وسلوالو پر خلاف لا جګ جګ نه کارول شوی دي او تر هغه ورسته په خلکو کې هم سيادت غوسه را پرېدلې ده او دی
عدنان بیټنی صاحب عدنان بیټنی صاحب اخیری پښتنه د نکوم چې د صوبایي حکومت په دغه حالات تر دې وخت پورې کوم بیان مخې ته راغلي چې غي سوې
اشفاق صاحب دا ورسته چې کوم حالات جوړ شوی دی په صبح کې او زموږ وینو چې تاسو ته ماده لکه مروت خبره هم تکرار کړه چې کوم کسان تشتول شوی په هغه کې د اوس ورسته را پټره دار چې حکومت په خپل هم پخله کوي چې په هغه کې پاکستان پوز پرون جټ بمبارډمنټ کړی دی په هغه کې یو تشتول شوی کس دی هغه د تور پر کوي چې په دغه جټ بمبارډمنټ کې ورل شوی دی او دا هغه سره کوم ډرایور و هغه خوشکل شوی دی خو نور یا و کسان چې دی هغه تر دې مهاله بيدره کړي دغه پښتنه چې صوبایي حکومت مخه ته چیش ولسی 13 ورځ علي امین ګډاپور ډیر اسماعیل خان کې تخپل کور ته راغله او هغه دغه پښتنه وسله چې دغه صوبې کې نامني چې دا هغه په دوامدار توګه په ځتوالي طرف روانه ده او دې طرف ته تاسو توجه سمره ده نو هغه جواب دا ورکړي چې د پخپل باندې هڅه کوي چې د یو ډیلیګیشن یې پلاوی جوړ کړي او په افغانستان کې مشر کم طالبان دی هغه ته ولجی او د وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي نو تر اوسه پورې خو په حکومتي کچدان لیکي چې ګنې د وسلوالو په خلاف څلې عمل خپلوي خو نه خو د امن په اړه خبرې کوي او د دې ځموري چې د مرکز حکومت را اړي او مرکزی حکومت چې د اپ صوبایي حکومت اړوي خو ورسره ورسره په صوبې کې د امنۍ پیښې دي هغه چټکتیا سره په بره روانې دي
ډیر مننه بیټنی صاحب تاسو
مهرباني کور ودان
دا د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی د بشري حقوقو د پاره کارکونکو د جرمونو په نړیوال عدالت کې د طالبانو د مشرانو د نیولو د حکم غوښتنه د افغان خزو او جینکو د حقوقو خوندیتوب لپاره مهمه بولی دوی وایي که هم طالبان دا ګومان کوي چې د عدالت فیصله به په دوی نه پلې کیږي خو ممکن ده چې د نورو طالب مشرانو په ضد هم داسې ډول اقدامات وشي او رژیم یې د ستونزو سره مخ شي د لیو خبر یال عبدالرزاق ته په خور نه پدغه باندې نور تفصيل خپل راپور کې وای
د جرمونو د نړیوال عدالت پروسیکیوټر یا وکیل کریم خان د جنوري په 13مه اعلان کړي د عدالت څخه غوښتنه کړي چې د افغان طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده او د طالبانو د سپریم کورټ مشر عبدالحکیم حقانی د گرفتاری احکامات دی جاری کړي نوموړي ویلی په سیړونو کې مندلې شوې چې طالب مشران په مجرمانه ډول د جنکو او خزو د زورولو ذمہوار دي د خزو د حقونو فعالانی دا ګام د افغان میرمنو او جنکو په ګټه بولی او وایي ممکن ده چې داسې ډول اقدامات د بشري حقونو په سرغړونو کې ککړ نورو طالب چارواکو په زده هم وشي
ICC هم د افغان بلس پښتنو ته یا هغه شکایتونه چې ورته وړاندې شوي اسناد چې ورته لیږل شوي یو مثبت جواب یو ورکړی زه فکر کوم دا یو ښه آغاز دی او دا د هیله بښونکی دی چې که د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر مشران یا حاکمان چې په خلکو باندې زیاتی کوي هغه نادیده نه نیول کیږي او بالاخره د هغوی په وړاندې به داسې ګرفتاري وارنټونه به جاري کیږي زه فکر کوم چې د هغوی خپل مسؤلیت ادا کړی او دا یو ښه زیری دی چې دوی مسؤلانه برخورد کوي او دوی لپاره دا غزیاتای چې د افغان جنو مېرمنو سره شوه دی د دادیده نه د نیولای
په افغانستان کې واکمنو طالبانو د جرمونو نړیوال عدالت تشوي خواست غندلې او د بهرنو چارو وزارت په ایکس ویلی چې دا غوښتنه په سیاسي بنیادونو شوي او قانوني اساس نه لري د وزارت تر مخه د بدقسمتۍ خبر ده چې په مشرانو یې دا ډول الزامات لګولې شوې دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې امن قائم شوه او ولسی د سکون سره اغستې ده. د قانوني چارو پوهان وایي د نورو یو شمیر هیوادونو په سیر افغانستان هم نړیوال عدالت منلې ده او د دې عدالت فیصله په مشرانو لاګو کېدل شي.
کچیر اوس محکمې ته ځي هم اصل لري ځکه دای ملامتي کنه ځي هم دای ملامتي ځکه نقص دی په ځان باندې اقرار کوي چې دا د عمل مرتکب شوی ده. خو بیا هم په ټوله کې چوندی یو ډیر فعاله ځای نه و نه ښکارېده و نه و نو بیران کوي کنی کوم مشکل نه شي په ځای به بل کس کینی، یعنی ډیر اثر به په طالبانو دننه کې خدا اثر به وکړي چې هر څوک چې د ځای ناسته کېږي اصلاحات براولي نړیوال اصولو ته کورنی اصولو ته دې ته به پابند کېږي.
خو بیا ځینې د سیاسي او نړیوالو چارو څېړونکي د طالبانو مشرانو د گرفتاری غوښتنه په افغانستان کې د غربي نړۍ له خوا یوې نوې استخباراتي لوبې ته بهانه لټول بولي.
د ګلبدین حکمتیار نیول تر همدغه ملا هیبت الله د دوی نومان په تور لیست کې ول، هر هغه څوک چې تور لیست کې ول او د نړیوال محکمې سره کښ شو دی هغه به رهبر جوړیږي، د هغه به وزیر ټاکل کیږي، هغه به قدرت ته رسول کیږي او هغه ته به تبلیغات کیږي. زماله نظر دغه ټوله وای استخباراتي او سیاسي لوبه ده، دغه تبلیغات څو ورته کیږي، دا تبلیغات هم نمدغه لپاره کیږي چې نوې جګړې او نوې پروګرامونه په اندره جغرافیا کې د چین په وړاندې د روسیې په وړاندې د ایران په وړاندې په دغه سیمه کې شروع کیږي.
طالبانو په افغانستان کې خزی په خصوصي سېکټر کې د کار او یوازې سفر کولونه منع کړی دي او د شپږم ټولګي پورته په سکولونو په هندونو او په طبي تعلیمي ادارو کې د جنکو پس د کړو هم بندیز لګولې دي. طالبان د خزو په حق له خپل تګلارو د دفاع کولو په اړه وایي چې دا د دوی د اسلامي تعلیماتو د تشریح او د افغان دود دستور سره سمون خوري. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
د پښتونخوا لا وزیر علي امين ګنداپور په پښتونخوا کې د امن په خاطر د یوې جرګې په جوړولو لاس پورې کړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه ناستو کی او په پښتونخوا کې د تشدد پیښې ختم کی. د راپورونو تر مخه د تا د پاکستان د پوز لخوا مرسته حاصل ده. ستر خبريال او سړنکار اسماعیل خان صاحب سره دا وخت اسکایپ ته لاري ملګری شه او تر کله کو اسماعیل خان صاحب سړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه اسماعیل خان صاحب. اسماعیل خان صاحب، د علي امين ګنداپور په حق لچ دا کم خبري راپور شوی، په دې کې څومره صداقت دی او د دا اختیار لري چې د تحریک طالبان پاکستان سره خبري وکي او کم مخ خبري ناکام شوی نو د دې په دلیل سي چې کم نقطه باندې به د ټي ټي پي سره مذاکرات چې کوم دین او کامیاب وي او دغه خبرې به سولې تراولي.
دا ست چې یو خو د دې چې کوم پلان دی هغه دا چې د افغانستان د افغانستان کې د طالبانو سره د افغان طالبانو سره خبره کوي، د ټي ټي پی سره د حکومت پالیسي ده د پاکستان کې د ټي ټي پی سره به نه بنه خبرې ترې نه کوي. د دې پلان دغه دی چې د افغانستان ته وجرګلېږي، دا غي د پاره په قربي پړاو کې دی مذهبي ګوندونو مشران نو سیاسي ګوندونو مشران نوی سربدي خبرې ترې کوي ځان جو هغه جوړي هغه نه پس د افغانستان سره په پوله باندې چکم قبایل دي دا هغه نه با په د نمندګۍ په دغه باندې درې درې کسان بدی ټاکي او هم په دې جرګه کې ځان سره کوي او دی زما چکم معلومات دي د فوج سره هم خبره کړې ده د فوج د مشر داړه هغه ته په اعتراض نشته کدي بل حسفول غواړي افغانستان ته یو جرګه بوزي او افغانستان کې طالبانو سره خبره کوي. البته دغه خبرې تر چې کوم دي د کومو شرایطو د لاندې بکیږي او صبح کیږي دا له اوسه پورې دي په دې باندې دغه د فیصله نه ده شوې. خو دا ضرور ده چې د دې کوشش ته غدي چې په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو سره خصوصا د سراج الدین حقانی سره یا د غی سره نږدې چې کم کسان دي هغه سره خبرې تر کې او زما معلومات دا چې دي کوششونه او ستن سبب د روان دي چې د دې کسانو سره رابطو.
اسماعیل خان صاحب، په باجاول کې په بنو کې او په یو شمیر نورو سیمو کې د ټي ټي پی وسلوال ښکارلې دل کېږي، ویډیوګانې خبرې شوې، چې په سړکونو باندې د عام خلکو څخه تپوس پوښتنه کوي او کیسې کوي. نو تیر وار فیض حمید ته ګوتې نیول کېدی چې کوم د پاکستان د ایس آی مشر وو چې ګینې دې پکې ککړ وو چې دغه وسلوالې دې صوبې ته راوستل. دې وار که دغسې ګام پورته کېږي نو بیا به ګوتې علي امین ګنډا پورته او که د پاکستان د فوج مشر حافظ صاحب ته ګوتې نیول کېږي.
حافظ صاحب یا لیمن ګنډاپور زما کل لیمن دا هو چې کوم دغه دا خو د علی امین ګنډاپور خپل یو خاصه ده ځکه چې هغه مخکې د دې اعلان د دې غوښتنه کړې وه او بیا چې کله د فوج مشر راغلی وو پېښور ته دلته د اپیکس کمیټه غونډه وه په هغې کې هم د یو ځل بیا دا غوښتنه کړې وه. په هغې کې هغې ورته چې موږ ته اعتراض نشته که تاسو جګړه کول غواړئ افغانستان ته تګ غواړئ افغانستان کې طالبانو سره خبره کول غواړئ په هغې باندې دې ته اعتراض نشته. نو د دې مسولیت خو علی امین په خپل غاړه اخیستلی دا اوس کتل کېږي چې دوی په دې خپل هڅه کې کامیابیږي که نه شي کامیابېدی ځکه چې خبرې ته کول خو یوه دي. دویمه خبره دغه ده چې د دې په کومو شرایطو د لاندې به دا خبرې ترې کېږي او بیا غټه خبره دغه ده چې افغانستان کې طالبان سره خبرې کېږي. هغې همیشه هم دا خبره کړې چې تاسو د ټي ټي پي سره خبرو کوي دی پکې سالیسي خو کوي شي او خبره د ټي ټي پي سره به پاکستان کې یا د پاکستان نه چې کوم جګړه دي هغه باقي دا یو داسې مشکل دی چې په دې باندې پاکستان تر اوسه پورې دې ته خو پت تیار نه دی د پاکستان ریاست تیار نه دی. نو په دې کې څه مشکل نشته چې افغانستان کې طالبانو سره یا سراج الدین افغاني صاحب دي مشران چې کوم دي هغې سره خبرې کول کې د هغې د طبقې او په دې باندې ضرور مشکل ته چې شته دی چې ټي پي سره به خبرې کېږي که نه به کېږي. هغه باندې مشکل دغه دی چې پاکستان اوس پورې پالیسي دغه ده چې دوی سره به خبرې ترې نه کوي. نو د کامیابۍ او د ناکامۍ غټه مسله هغه دغه ده چې د شرایطو باندې ده چې کوم شرایط هغې را وړاندې کوي او د پاکستان یا د دې جرګې د اړخه به څه شرایط مخې ته کېږي.
اسماعیل خان صاحب دوه خبرې د پاکستان حکومت یا پوز په ظاهره باندې مطالبه کوي چې ټي ټي پي دی وسله کېږدي او ټي ټي پي وایي چې موږ به د خپل خوښې شریعت دلته په دې ملک کې نافذ کوو. په دې منځ کې داسې کومه لار شته چې په هغې خبرې وشي او دغه جرګه چې کوم دی د دې خبرې کامیابه شي او امن راشي؟
یو خبره چې کومه ده اوس زما چې څومره پورې دغه دی هغه دغه دی چې پاکستان اوس دغه د خبره نه کوي چې ټي ټي پي دی وسله کې دي یا ټي ټي پي دی چې کم دی هغه افغانستان د ټي ټي پي کسان دی پاکستان ته حواله کی. هغه اوس واحد غوښتنه هم دغه ده چې ټي ټي پي دی په پاکستان کې کاروایانې بندې کړي په افغانستان کې پاتې کیږي او څنګه چې افغانستان کې طالبان په خپله دا خبره تکراروي چې دا مهاجر دي دلته کې راغلي دي. هغې خودی ته د ټي ټي پي په نظر نه ګوري دا مهاجر دي چې کوم دلته کې راغلي دي پناه راستې ده. د پاکستان اوس غوښتنه هم دغه کې که دغه مهاجر دي یا تاسو ورته د مهاجر په نظر ګورئ که په هر نظر ګورئ خودی د افغانستان نه پاکستان ته راځي دلته کې بریدونه کوي نو بیا تاسو دا دي راټینګ کړي دي په خپل کنټرول کې وساتئ او چې پاکستان کې خپلې دا بریدونه کراوانې بندې کړي. نو دا اوس زما نه دی خیال چې دی پاکستان مخکې څنګه چې یو سخت دریځ نیولی وو چې دا ټي پي دی پاکستان ته حواله شي هغې د پاکستان تم پتره چې دا د دې خبرې امکانات تشته دغې نه پشا شوی دي. اوس دویمه خبره دغه ده چې هغې شریعت غواړي د نور څه غواړي د دې خپل هم د ټي ټي پي د اړخه مختلف شرایط په مختلفو وختونو کې راغلي دي. دا خو چې کله جرګه لاړله او جرګه واقعتاً واکمنه وه او واک ورسره وو چې د افغانستان کې طالبانو سره یا د طالبانو په وساطت ته ټي ټي پي سره بیا خبرې کېږي نو د هغې کوم خبرې کېږي یا کومې مطالبې یا غوښتنې مخکې ته راځي دا دغه صلاحیت لري چې په دې باندې فیصلې وکړي دا خو راتلونکي وخت کې بیا پته کېږي.
اسماعیل خان صاحب اخري پوښتنه د نړیوال طاقتونو ترمنځ په دغه سیمه کې د مفاداتو جنگ دا د چا نه څه پټه خبره نه ده اوس دغه خبرې ډېرې واضحه شوې دي د روس چین او د امریکا او دغه شانته کې د نورو طاقتونو ترمنځ چې د وغسیمه کې کوم شخړه د وخت را روانه ده سرد جنگ یا یخ جنگ او بیا وروستو دغلته کې دغه د خبرې ټول ښکار دي څه فکر کوي دا خو چرته د هغه یو کړی نه ده
زما خپل خیال دغه دی چې ما ته اوس نړیوال هغه حالات نه ښکاري څنګه چې مخکې وو د ټرمپ پالیسی چې کومه ده دا ده چې هغه چېرته کې هم اوس نه غواړي کې امریکایي ځواکونه پکې استعمال کړي افغانستان په اړه واحد یو مطالبه ده چې افغانستان کوم د امریکای وسله یا جنگي سامان پاتې دی هغه د افغانستان واپس امریکای ته ورکی غنی د دې د وینا مطابق چې کم کومک افغانستان تر روان دی کومک وبند
اسماعیل خان صاحب نیخ پنیغه د پوز مداخلت نه خو پراکسیان خو کارول شي کنه کنه دغه جګړه
په تاسو کې د پراکسیانو زمانه دی خلک د پراکسیانو امریکای به د پاکستان د دچسپی لري په دې منطقه کې هغه کتا سو وګوره د ټرمپ انگیجمنت شې وی دی هغه اوس د انډو پیسفیک او د انډو د چینو او دغه پتا کړی هغه اوس یورپ هم په دې کې ناټو هم په دې صورت کې اوس حالات نه دي چې دا رکه ست پراکسی دغه بو کې یوکرين او د روس جنگ خاتمه غواړي هر یو کس غواړي چې خپل ځان ته دوت پر اتل کې دا کې تاسو وګورئ چې د یورپ او د امریکای خپل مسلې شړې روم چې دي د ټیرف پاتې دغه لګي نو زمانه کې خلک په افغانستان کې د چا اوس د چسپی پاتې دی اذن تک به د پروکسی په دای کې به په د سچز بلاتر وروړي
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو
ډیر
مننه دا وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دے د امریکا د صدر پتوګا د ډونلډ ټرمپ هغه ورستۍ انتظامی حکم چې امریکا ته د کډوالو راتګ وزنډي د جنوري په 28مه نیټه به نافذ شي. د وایس اف امریکا پاکستان څنګه مشر سارا زمان په خپل راپور کې وای چې پاکستان کې هغه افغان کډوال چې په امریکا کې د آبادیدو لپاره په انتظار دی لا نامعلومه راتلونکي سره مخامخ دي. د غراپور د تر ډیر د ډیوه همکار نوشروان کله دروند کی
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې دی وی ودانی دی وی کمرې په کور کې د افغان هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ د پریشانې په حال کې خپل الوتنې ته انتظار کوي چې امریکا ته لاړ شي. د امنیتي ستونزو له امله د پایلټ په غوښتنه مونږ دته توحید وایو په دې لکه چې خپل اصل پیژندنه نه خای ځکه چې هغه د طالبانو خلاف په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جنگیدلی.
که زه بیرته افغانستان ته ستون شم نو مطلب چې دوی یعنی طالبان به ما ووژني.
اوس ښکاري توحید پاکستان کې نامعلومه وخت پورې پاتې شي ځکه چې د ټرمپ انتظامیه د راتلونکي ګل دوشنبه ورځې نه امریکا ته د کډوالو د راتګ ځنډولو پلان نافذوي. ډونالډ ټرمپ په ډاګه کړې ده چې د کډوالو ورتګ یې کامی ګټې زیانمنوي. د هغه انتظامی حکم نږدې په هغه 15,000 افغانانو هم اغیز کوي چې په پاکستان کې امریکا ته د تګ په انتظار دي. خو د پاکستان د خارجه چارو وزارت د زیارت پنجشنبه په ورځ وویل چې دوی د امریکا د نوي پلان په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ترلاسه کړي او تم لري چې امریکا ته تلونکي دغه افغان کډوال به تر سپتمبر میاشتې پروازونه وکړي. د توحید پشیر افغانان چې په شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرې ځواکونو سره مرسته کړې په اړه د مرستو ادارې اندېښمن دي.
موږ فکر کوو چې دا به یوازې سلور میاشتې ځنډ وي خو دا نامعلومه ځنډ ښکاري. د افغانانو په انخلا کارکونکو نړیوالې ادارې په چټکۍ سره کار کوي تر څو یو ښکار وضاحت ترلاسه کړي.
توحید وای پریشان دي چې وسیلی ورسره ډېرې کمی دي او چې څومره ډېر وخت پاکستان کې پاتې کیږي نو د دغه هیواد نه د شړلو مخنیوي لپاره به د ویزې پنوي کولو هم دومره پیسې ولګي.
مونږ نشو کولای چې دلته خپل ځان او خپل کورنۍ نور هم وساتل شو.
د ټرمپ انتظامی حکم وای چې امریکا داسې ډول کډوال نشي ساتلی چې امریکایانو ته زیان رسوي. وینډی ور هیللری چې ټرمپ د هغه افغانانو لپاره د نرمه اعلان وکړي چې د امریکا سره مرسته کړي دا
مونږ په فعال توګه کار کوو چې باوري حس وکړو چې صدر ټرمپ افغانانو ته استثنا ورکړي.
د کال 2020 راهیسي امریکا نږدې 200,000 افغانان بیا آباد کړي دي. په اسلام آباد کې د وایس اف امریکا خبریالې سارا زمان لپاره نوشیروان کلندر واشنگټن ډی سی.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دے په غزا کې حماس ډلې د اسرائیل څلور یرغمال خزینه پوځیان خوشی کړی دي. اسرائیل نن 200 فلسطینی بندیان خوشی کړي. بلخوا د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د کالیفورنیا ایالت د وور زفلو سیمو سفر کړی دی. جهانگیر خټک صاحب سینئر خبریال او سړنکار د نیویارک نامنګ سره اسکایپ د لارې ملګری دی. ورته کله کو خټک صاحب ستړي مشي
ډیره مننه اشفاق صاحب تاسو ته لیدونکو تم سلامونه.
مننه خټک صاحب. خټک صاحب د حماس او د اسرائیل ترمنځ د وور بند یا د ډزبندۍ چې کومه لوزنامه شوې وا د هغې لومړی پړاو کې دغه قیدیان یا دغه بندیان دا دویم پړاو فکر کوم لومړی ډز بندي وه هغه شروع شو دغه کسان دی تبادله کړل چې کوم دی بندي نیولی وو سم فکر کوي چې دغه پروسی ورستو چې کوم نورې مرحلې دي دا به په کامیابۍ سره سرته ورسیږي نه
زما په خیال شفاق صاحب ډیره ګرانه مرحله ده ګوري دا ورسته سلیشتو ساتو کې اسرائیل 200 فلسطینیان خوشی کړی دي هم د کشانت حماس سلور اسرائیلی خزه فوجیان خوشی کړی دي اخره چې کم دی هغه اسرائیل تر رسیدلی دي هم د کشانت چې کم دا فلسطینیان دی هغه مغربي غاړه او نور ځایونه تر رسیدلی دي یقینا چې دا یو لوی هغه دی یعنی پرمختګ دی تکه چې کم تړون چې شوی هغه درلاندې تر اوسه پورې چې کم خلک خوشی کیږي دوړو طرفنه هغه باندې خو عمل کیږي لګیاري خو یو شی شوی دی نن دا چې دا خبرونه ساته اول دا خبرونه راتل شروع شول چې ګوري د تړون درلاندې چې کم د فلسطینیان دی هغه فلسطینیان چې کم دا نارثرن غزا یعنی شمالی غزا کې چې کم فلسطینیان اوسېدل او هغه په کډواله باندې مجبور کړل شوی د تړون درلاندې هغه د حق لرلو چې هغه واپس خپل کورونو ته شمالی غزا ته راشي نن چې کله زرګونو پښمیره کې هغه فلسطینیان خپل کورونو ته تللو نو خبرونه دادي چې اسرائیلی فوج په هغه باندې ډزې وکړلې او هغه ډز یو کړلې او چې کم کډوالي وغه اساره شوله دا نټزرین کوریډر یو ورته وای چې کم شمالي او جنوبي غزه مینس کې بیلې دا هغه سیمه ده چې کم ځکه اسرائیل خپل فوج ساتلې او ښکاري داسې چې هغه نن هم موجودګی شته دي نو هغه چې کله دا پېښ نه وشول نو هغه نه پس بیا د اسرائیلی حکومت طرفه فوج د طرفه دا ویل شول چې چونکه حماس چې کم دا اسرائیلی فوجان خزه خوشکول کې زیات وخت لګولې دي لږه د دې اوربند خلاف ورزي کړی دا همدا کشانته د حماس تر طرفه په اسرائیل تور لګول شوې دي چې دا هم د اوربند خلاف ورزي کوي نو کومګ دې ته وګورو نو دا چې کم اوربند تړون دي دا ډېر زیات کمزور دي او چونکه دا کې لوی طاقتونه امریکا پکې ټوله کې لوی یعنی چچا پکې ګارانټر دی پکې د کشانته مصر هم دا نو اوس قتل به دا غواړي چې دا هوادونه سمره هدا پر اسرائیل باندې دا فشار جاری ساتي چې هغه په دې باندې عملو کې هم د کشانته چې کم عرب هوادونه دی په خصوصي توګه مصر او قطر تکه دا دواړه هم پکې ګارانټرز دي یعنی قطر مصر او امریکا دا پکې د تړون کې ګارانټرز دي چې دوی به دا خبره یقیني کوي چې په دې باندې مکمل عمل کوي نو چې کم عرب هوادونه دي هغه به یقینا چې په حماس باندې فشار اچي چې حماس هم د دې اوربند نه سرغړونه ونه کی خدایو پېښ نه شوي دا نو لهدا دا ډېر محتاط هم او خوشبيني به وخایو چې او بالکل امکان شته دي چې په دې باندې نور عمل کوي ځکه چې دواړه طرف ته خلک د جنگ نه لکه ستړي شوي هم دي او سره بیا دا چې کم سیاسي فشار دا اسرائیل دنه په بنجامین نتنیاهو په حکومت دی هم د کشانته فشار د حماس باندې هم دی ځکه چې الته کې هم خلک ډېر پکړواله باندې مجبور دي تقریبا اوه سالويخ دره نزيات او انسانانو خپل ژوند بلر د اسرائیل چې کومه وحشیانه بمباری د هغه کې او بیا چې کم امداد شروع شوه دي هغه په حواله هم سلک ډېر خبرونه اوس د سر را روان دي چې هغه کې لکخند راضي لګیا دي نو ځکه مشکله مرحله لا پاتې دي بیا ټوله کې لوی خبره ده چې دا تړون درلاندې د دې تړون دویمه مرحله چې کم دی په هغه باندې هم عمل د پاره خبره ترې پکار د شروع شي نو هغه هم ما په خیال چې شروع کېدو والا دي او چې ډونالد ترامپ او امریکا سره جوړ شوی دی نو اوس دلته د هغه سفارتکاري به شروع کیږي او باقاعده ځکه چې د ناول هم چې کله دا اوربند کېدل نو ډیر خلک دا خلکو دا خیال دی چې دا اوربند هم د ډونالد ترامپ چې کومه سفارتکاري به هغه په وجه شوی امید به دا لرو چې په دې به عمل کیږي. هو په دې سیمه کې کیسه ټیک نه ده اشفاق صاحب، ځکه چې یو طرف ته غزه کې په دې باندې عمل درآمد کیږي، نو بل طرف ته مغربي غاړه کې اسرائیل ډیر زیات جنگی کاروایی نے شروع کری دی، او هغل تکیم ډیر خلک پکړواله مجبور شوی دی. نن ملګرو ملتونو په دې باندې ډیر اندېښنې ښکاره کړی دی. او به درېم ده چې په لبنان کې چې کم سیز فایر یا اور بند حزب الله او د اسرائیل ترمن ده شوی، هغه سباله یعنی اتوار پورز د موږ امریکای وخت مطابق را روانو یو سو ساتو کې هغه اور بند ختمیږي، او د اور بند در لاندې اسرائیل تپاره ضروری و چې هغه ټول ځواکونه د لبنان خاورې نه وباسي، او هغه ځای چې کوم اسرائیلی فوج موجود و هغه ځای به لبنانی فوج اخلي. خو تر اوسه پورې په هغه باندې عمل نه دی شوی، بلکې نن اسرائیل دا اعلان کړی دی چې هغه به خپل ځواکونه لبنان نه وباسي. هغه دا تور لګولې دی په حزب الله او د لبنان فوج باندې چې دوی په دې تړو پوره عمل نه دی کړی. نو دا هم یو ډیر لوی هغه دی، ځکه چې حزب الله پرون خبرداري ورکړو، بلکې جمعرات پورت دا خبرداري ورکړو چې اسرائیل لګیا دی د دې معاهدې نه د دې تړون نه سرغړونه کوي، دا پوره عمل پې نه کوي، او کاغه نو دا جنگ دوباره شروع کې دی شي. او اسرائیل په دې دوران کې څه چلے کړی دی چې هغه ځایین چې کمزې کې یعنی لبنان په خوره چې کلی خارګوټی قبضه کې دي، اغلته کې هغه چک پوسټونه جوړ کړی دي چې کم کې خلک خپل کورونه تم نشیتلې، نو انته کې حالات بالکل ټیک نه دي. زما په خیال را روان سالي رساته
خټک سیب
زیات اهم دي.
خټک سیب د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خپل صدارت په لومړی سفر کې کالیفورنیا ته چرته جوړ لګیدل، دا هغه سیمو سفر کړي کې د دې حال احوال را ترا کې چې دغه ور سب پوزیشن دی څومره خلک پاغي کې پازاب شوی دي، حکومت لخوا د کم رستو اعلان شوی دی.
بالکل ڈونلڈ ٹرمپ پرون د کیلیفورنیا او نارتھ کیرولائنا شمالی کیرولائنا سفر کړو. شمالی کیرولائنا کې ډیر لوی سیلابونه راغلي او چکم کې ډیره تباہی شوی وه، او ٹرمپ هغه جاچ اغستلو چلتا کې وفاقی حکومت سے امداد کول شي، او بیا اور سرا التا ناغا کیلیفورنیا ته لاړلو. کیلیفورنیا کې چکم گورنر دی هغه ډیموکریټ دی گیوین نیوسم، هغه سره هغه لیدنه وکړله، او الته کې هغه تقریبا درې ساعته هغه سیمو دوره وکړله چې کم د اور سره تباه شوی دي. او لکه تاسو ذکر وکړو چې څومره تباهي شوې ده، نو تر اوسه پورې چې کمې اندازې دي، دا اندازې دي یعنی دا فاینل نمبر نه ده، آخري هغه نه دي، شمیرې نه دي، هغه دا دي چې تقریبا 250 ارب ډالرو نه زیات د کیلیفورنیا لاس اینجلس ښار او دې سره نږدې علاقې چې کم دي دو تا پا لکه ودانو په حساب یعنی پراپرٹی ڈیمیج، او بیا اور سره چې کم کاروباری نقصان شوی دی، نو هغه چې کم تر اوسه پر شمیرې راضی مخه تا 250 ارب ډالرو نه زیات دي. نو ډیر لوی مسله ده، تقریبا 15,000 نه زیات ودانې پکې تباه شوی دي، مکمل تباه شوی دي. یوازې په یو سیمه کې چې کم ته وي پیلیسیډ او ایټن فایرز دا لوی لوی اورونه لګیدلی دوه مختلف ځایونو کې، یو علاقه ده تقریبا او نومونه مختلف دي. یوازې الته کې چکم دے تقریبا چکم انشورنس کمپنی چکم دا کور انشورنس کوي په امریکا کې، هغه به دلته خلکو ته 15 ارب ډالر نه 15 ارب ډالر خلکو ته ورکوي چې چا نقصان شوی دی. نقصان څومره شوی دی؟ دا ډیر امیر علاقہ دا دلته کې چکم ټولو کې اردان کور به خرڅېدلو ته دې اور ناول نو هغه 2 ملیون ډالر، نو لہذا ډیر لوی نقصان شوی دی. ڈونلڈ ٹرمپ چې کله الته لاړلو نو هغه یو سو کارونه وکړل، یو خې دا وکړل چې هغه لکه په ځمکه جاچو هغه سره خلکو سره خبرې اترې وکړلې، بیا هغه خبري کانفرنس وکړلو او سره ډیر زیات لکه د مقامی چې کم امایدینو چې کم خلک د کانګرس غړي دي هغه موجود وو چې اکثر پکې ډیموکراتس وو، او بیا ور سره عام خلک هم موجود وو. الته کې هغه بیا خبرې وکړلې، او الته کې هغه ته خلکو دا وویل چې دلته کې اوبو ډیره مسله وه، ډیر ځایونو کې اور ختمولو لپاره اوبو نه وي. نو په دې باندې ډونلډ ټرمپ یې موږ دا بالکل مکمل توګه باندې جوړو او ډیر خبرې جوړو، او سره دا چې هغه چې کم ټول کې لوی فیصله وکړي چې کم وفاقي هغه دی ریسټرکشن دي چې کم تر ریګولیشنز وي یا چې کم قوانین دي کم درلاندې په امریکا کې ودانې جوړیږي، لکه تاسو دلته کور جوړوي نو تاسو ته هغه لپاره ډیر زیات سرٹیفیکیٹس اغستنی وی اجازت نامې اغستنی وی مقامی حکومت نه چې کام در لاندې تاسو بیا کور جوړوي. نو کالیفورنیا په حوالہ ڈونلڈ ٹرمپ دا وایي چې سمره وفاقی ریگولیشن دي، یعنی سمره وفاقی قوانین دي چې کام د ودانو په جوړولو باندې لاگو کیږي، هغه دا ټول ختمو. همدغه شانت هغه د لاس انجلس خاروال ته هم وویل چې ستا په کم سمره قانون، یعنی ستا په واسه کې سمره قانون دی، اٹول استعمال کا اور خلکو ته مکمل اجازه ورکا چې هغه لاړ شي خپل ودانه صفا کی، هغه خپل ودانو به دوباره کار شروع کی. دغه چې چکم خاروال واغې وي چې نمونګه اول به دغه صفا کو چې خلکو ته نقصان ورسی، هو ټرمپ ورته چې دې کې به نور څه نقصان رسی اور پس مکو خو یې سندې پراته هر تا خو سوزیدلی دی، لہذا فوری توګه باندې خلکو ته اجازه ورکي چې لاړ شي ولته کې کار وکي.
صحیح.
یو بل خبره چې کوم ډیره مهمه وا هغه دا و چې هغه فیما چې کوم دا فیډرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی د امریکای اداره ده، هغه باندې هغه ډیر غوسه و چې دوی ډیر ښه کار نه کوي او په کار ده چې دې کې هم موږ سره ډیر بدلون راولو. نو امید کو تو دې کافی مهمه دوره وا او الته کې ماته سیاست لګ ډیر وو، خو ډیر سیاست نه ځکه چلته کې کالیفورنیا کې ډیموکریټ زیات طاقت کې دي. ما په خپل ټول یو پاڼه باندې چپ دې باندې وکړ یو دې کو
ډیر مننه خټک صاحب، تاسو
ډیر
مننه. دا ډیو ټی وی دی. بلوچستان کې په تعلیمي ادارو کې د اسانتیاو د نشټوالي لکبل زیات شمیر زده کوونکو تعلیم نیمګړې پرېږدي. ماهرین وایي د تعلیم په برخه کې په سم لاسي ډول بیلنې اصلاحاتو ته اړتیا ده او په کلیزه بدوجه کې زیاتوالی لازمی دی. نور تفصیل د کوټې څخه د ډیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د پښین نایلا اصغر د کوټي په انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسيټي کې د بی بی ای په څنګه کې زده کړې کوي. وایي که څه هم دوی له کوټي ځخه یوازې 50 کیلومتر لري دي، خو کوټه ښار او د دوی د سیمې د تعلیم په اسانتیاو او په معیار کې ډیر فرق سته. په سرکاري تعلیمي ادارو کې د معیار وړ زده کړې نشي ترلاسه کېدای، کوم چې د غریب خلکو لپاره د تشویش وړ خبره ده.
چین کې سہولت نشته، کمازري چې د استادانو غته هغه ډېر مطلب نه ونی کې برابر دی. سرکاري سکول کې په میټریک کې انجینري چناز دغه ټوټل تعداد 200 تعداد دی. 200 تعداد کې یو یا دوی انجینري هغه انجینري چې هغه ش سبق وای، هغه انجینري چې میټریک څخه تعلیم ختم کړي.
ادي خلک وی تعلیم ډیر ګران سوی دی چې د ماشومانو پلرونه لډیر تشویش سره مخامخ کړي دي. د خاران وسیدونکو بشیر احمد د زوی د تعلیمي سند د ترلاسه کولو لپاره د کوټي بلوچستان بورډ اپیس تراغلي دي.
خاران تقریبا یانسه
خاران د کوټه نش په 200 کیلومتر لري دي. د سند رسیدلو لپاره راغلم. د پاکستان ریاست وای خلکو ته مبتلی مورګو خاورې مبته د داخلي پیسې غواړي، کتابونه په پیسو دي. د یو سند رسیدو لپاره 400 روپۍ جمع کوو، د تصدیق لپاره 800 روپۍ غواړي، د تګ راتګ کرایه خو پرې ده. دلته مبتلیم کم دي.
مایرین وی حکومت د تعلیم په څنګه کې ایمرجنسی اعلان کړي خو عمل نه دی ور باندې سوی. د اطلسم عیني ترمیم ورسته تر اوسه پوری په بلوچستان کې خپلواک صوبایي ایجوکیشن کمیشن هم نه دی جوړ سوی.
حقیقت چې 15000 سکول کې تقریبا دا ټایم زر سکولان چې بغیر لیب دي، هلته ساينس ورته یي لیکن د لیب سامان نشته. ونیم زر سکول هلته ون ټیچر ون روم سکولز ټیچر چې دي هغه انکمپیټنٹ یا اگر د پر پولیټیکل بنیادو باندې هغه اپارټمنټ سی وی 3 میلیون الکان انجونی اوټ اف سکول دي، دا هو یو اکسس فور سکول تنست.
صوبائی حکومت دعوی کوي چې دوی د تعلیم لپاره اقدامات پیل کړی دي. په صوبه کې د غیر حاضر استادانو په ضد کاروایی پیل شوې ده. 322 مستقل غیر حاضر تنخواه اخیستونکي له ملازمتونو څخه ختم کړي دي. 222 استادان معطل کړي دي او دغه ډول 3200 استادان چې لږ غیر حاضریان یې کړي وي د هغو له تنخواه څخه پیسې کمې کړي دي.
فارم ځانه کې یي کوشش ہے کہ
د اصلاحاتو راوستلو دغه کوششونه روان دي. اسکول ائر ایجوکیشن او ټیکنیکل ادارې لمش سره دي. ډیر زلاند تګلارې شروع کړې ده. استادان به په اسکول کې حاضر وو، بند سکولونه به خلاصو، شرای خوندګي به زیات وو. تا ټول چیلنجونه دي دا به حل کوو او تعلیمی ادارو ته به اسانتیا ورکوو.
ماهرین وی د تعلیم د پرمختیا په څنګه کې پر کامی کچا د مالی بودیجې ل 2% زخه تر 4% پوری لوړول په تعلیمی چارو کې سیاسي لاسوهنی په نصاب کې د بنیاد پرستی مخنیوي کول په خپل جبه کې تعلیم ورکول او میرټ په پام کې نیول ډیر مهم دي.
زموږ په ایجوکیشن کې اوبتی پالیسی د دا ډیکالونایز کوي. تعلیم چې دی پاغه کې ریډیکلایزیشن ډیر زیات ټیکسټ بوکس کې دی د ریډیکلایز کې اوټ بنیادی اصلاحات پاغه کې میډیم اف انسټرکشنز دی پاغه کې آوټډیټډ کراکولم دی دا به ختمه تب جدید ټیکنالوژي جدید علم چې دی هغه به پکې انټروډوس.
ماهرین وی د 2021 کال د بلوچستان ایجوکیشن سېکټر د 15 کالو په پلان کې د تعلیم لپاره په کلنیزه بودیجه کې د 15% اضافي غوښتنه سوي و. بیا به یونیسکو هم هر کال 5 میلیون ډالر و بلوچستان ته ورکول، خو هغه پلان عملی نسو. حمله دې کبل جنوز د کوونکو تشویش لري چې نور به هم د دوی کچه کم سی.
روان وختو کې کلاغه تر صورتحال لولو زمانه د خیال چې د کم ریټ چې د جنونو غچ هغه سکولو کې کالجز کې چې هغه تعلیم حاصلي هغه وار په وار چې دی کمیش
د تعلیم د څنګه مایرین اټکل کوي چې د حکومت بی غوري د سر غندوي چې اویا پیسه د جنونو لسکولو زخه د باندې دي د هر ماشوم لپاره زدکړي برابرول او د دوامدار ترقی سستینیبل ډیولپمنت ګول ترلاسه کول تر اوسه پوری لا یو خوب ښکاری. حمید سمسور، ویو ای ډی وا، کوټا.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند دپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مون نړۍ سره یو ځای کو او رښتیا سره یې پیوست کو. په وایس آف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو.
د پنجاب د پنډي خار نه د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه یو خبر جاری کړو. سو ساته مخکې یو سو دقیقې مخکې دی وی چې په پښتونخوا کې دوی د معلوماتو په اساس باندې عملیات کړی دی او تر دې شو پورې دی چې ورته خوارج وایي هغه وجل دی. دی وی چې په لکه مروت کې د معلوماتو په اساس چې کوم عملیات تر سره شو دغلتي اتل سو وجل او په کرک کې همدغه ته ورته عملیاتو کې اته خوارج چې ورته دی وایي هغه وجل دی. بیا دی په خیبر ضلع باغ سیمه کې هم دغه خوارج ذکر کوي چې څلور الته وجل دی. د کومې چې تاسو شي به وړاندې مونږ ته د ډیوه خبريال عدنان بیتنی را یاد دی چې د تاسو قسمه خبرونو دویم سورس زرایي هغه نوی او عموما یو اړخیزه یعنی د پاکستان فوز صرف دغه قسمه خبرونه میډیا ته ورکړي. یعنی دغه په خله د کوم آزادو سرچینو نشکې دي ځکه چې دغه تل کې خبريالان نه دغه عملیاتو خواته پرې دی او نو سو بوتلش. قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا خبرونه ده. د ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه تاسو ته دیو په پانه وی وی ډیو ریډیو ډاٹ کام باندې سلی رساته کته شی یو د خپل سیمه او د نړۍ په حالاتو باندې خپل ځان د دغه نه خبرول شي. د غشان پټول نه زره سانی او انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او په ایکس باندې هم زموږ همکاران وخت په وخت باندې تاسو لپاره خبرونه په لیکل شوی بڼه باندې په ویډیو او اډیو شکل کې درته تازه کوي وخت په وخت باندې او تاسو مخه ته په دغه ټولنیز رسنیو باندې کې نو خامخا دغه تر سېو کې د خپل
چاپیریال د خپل ځان او د نړۍ په حق ځان خبر وساتي. زه سره د خپل همکارانو پروډوسر وکیل خان او د ډایریکټر جان تاسو نخلې اجازه خوش پولري د لافمان.
Thank you.